خوش براتون آرزو دارم.
بله فرشته جان، نگاه تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباده کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبوره کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې افغان دولت او طالبانو مرکچیانو پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیس په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخې ته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو تېره شپه د موټر بم برید وشو. د هلمند والي ویان عمر ځواک د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پرانې معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی، په هغه سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه نه لرله ازادي راډیو ته وویل د 14-15 تنه وژلي دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوې میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ تیره پنجشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو طرفه او قلاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړه کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دو اونیو په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوه میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتري. دا خبره د عراق د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي. د دغو توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي او دوه نه دي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت د متوفا امیر ميرنۍ ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سرکل د کېږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل له افغان پلاوی سره شوې ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د جمهوري ریاست یو سرچینه د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کې دوه خبر ورکوي. یو له دغو ګوښه شوو سلاکارانو د جمهوري ریاست په ګډون د وزارتونو لپاره هم ډیر سلاکاران ګمارل شوي. خو آیا کار یې څومره مؤثر و؟
متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورینو دومره مؤثریت هم نه و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباغ د لانجمنې پر سر جګړې دوام لري او داسې ویره پیدا رامنځته کړې چې د جګړې لمن ښایي پراخه شي. خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړې هغه خرڅېږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پی ولګا او ډېرې پیسې لاس ته راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې او له بلې خبرونې سره د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وجود خبرونه کوي. پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي جن
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ولاتړی
کوي. که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشی کوي خو یو شمېر سیاسي کتونکو د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دا دغه چې سفر کړي د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړې پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړې دیسک یا وینګ لري په دې کې تغییر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داود سیوی هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و امرود چې اسلام آباد کابل ته سن شوی پلاوی هیله مندې پاکستان به ان طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تیره ورځ په لنډو څرګندونو کې په لنډه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له اسلام آباد کابل ته له ډاکټر الله سره زی هغه وویل هیله مند چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په سم لور ته سیخې کړي او دغه راز هغه هیله وښوده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رغونکی رول ولوبوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې څومره افغان چارواکي ډاډه دي چې دا ځل به پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي.
د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولی شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکراتو کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه تنه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې لیدل شوي نو د دې کامیابي ستونزمنه ده چې اوس څه چوکاټ کې یا دې فکر وکړي چې دا به کامیابه وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې شکل لري چې پاکستان به واقعا په دې کې ځان همکاري وکړي.
خاغلی عبدالله ویلی چې کابل ته له ډک لاس سره ځي که هم د افغانستان ډیر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوئ چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی داسې ویل کېږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې پخوا هم داسې وعدې شوې وې او افغان چارواکي چې باید پاکستان راستنېدل دوی به همدا ویل چې ډک لاس سره راغلي او باید تغییر دا چې خطر اوسه پرداشت نه دی لري. نو بیا هم دا د ټول دې په څاړو لري چې په عمل کې څه کېږي. خو یا باید یاد ونه باسو چې زلمی خلیزاد هم دوه تر سره دی اول ته په طالبانو باندې ځینې ښکارونه راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. او ځینې په دا ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړله چې هغه افغانان ته په ویزا د کیسه کر کوم. ډاکټر صاحب عبدالله ډېر په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبت دې چې په افغانستان په سوله کې پاکستان ته عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دی ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع چې په تیر بیا په قطر کې چې اوس د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شوې ده. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او خپل نظر او هم دراز پوښتنه مطرح کولای شئ. له دندې یو شمېر لرې شوي سلاکاران د ولسمشرۍ سلاکاران وایي په دریو کلونو کې هم له ولسمشر سره نه دي کتلي. یو شمېر دغه ګوښه شوو سلاکارانو ازادي راډیو ته وویل یوازې له ټولنیزو رسنیو اورېدلي چې دوی له دندو لرې شوي، خو جمهوري ریاست یوه سرچینه بیا وایي چې دا ول سلاکاران دي او په دې خاطر له دندو لرې شوي چې کارونه یې معاصر نه وو. تفصیل دې ناجسافې په راپورټ کې.
وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کېدو خبر ورکړل شو، یو شمېر لرې شوي سلاکاران وایي څو ځلې اعتراض کړی و چې ولسمشر باید ورسره وګوري او مشورې واخلي، خو وخت ورته نه دی ورکړل شوی. په ولسي چارو کې د ولسمشر تازه ګوښه شوی سلاکار محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر یو کال راهیسې ولسمشر سره نه دي کتلي.
خبر ما د مطبوعاتو څخه اورېدلی، موږ سره هیڅ نه و تماس نیول شوی، هیڅ وخت مشاورې خبر خبر نه دی ویلي. ما خپل برج جمهور په یو کال کې نه لیدل چې موضوعات خبر اسره کې داسې په عمومي غونډې کې چې د تاثیر باندې افتا کې او قرآن شریف خاطر کې داسې تللي، مګر هم پر سیاسي مسایلو پر د ورځې په مسایلو باندې زموږ سره هیڅ وخت لیدل نه دی شوی.
خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یو سرچینل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې د ولسمشر ول سلاکاران له دندو ګوښه شوي دي. دغه سرچینه وایي د ولسمشر دغه سلاکاران ځکه لرې شوي چې کارونه یې ګټور نه وو. سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تازه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر اشرف غني جیکپوړی سلاکار سید حامد ګیلانی، د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر قطب الدین هلال، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په چارو کې سلاکار وزیر احمد مشاهد، د خلکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ایوب رفیقی، د طبی منابعو په چارو کې سلاکار وزیر شیر محمد جامیزاده، او د پرختیا او سیړنو په برخه کې سلاکار وزیر شاه محمد سرګند د دندو ګوښه شوې دي. همدارنګ د لوړ زده کړو په چارو کې سلاکار وزیر نجیب الله خواجه عمری، د محبسینو حقوقو ته د رسیدګۍ په چارو کې سلاکار وزیر خلیل الله زمری، د سیمې او سیاست په چارو کې سلاکار وزیر عبدالرحمن هوتکی، د ښځو په چارو کې ګلالی اسکزی، د ادارې په اصلاح کې سلاکار وزیر عزیز الله اریافر، په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر محمد عزیز بختیاری، د ډیموکراسۍ د ځواکمنتیا په چارو کې سلاکار وزیر لیلا احراری، په ټولنیزو چارو کې سلاکار وزیر همایون جریر، او د سیم په کچه په قومي چارو کې سلاکار وزیر بسم الله روحانی هکسان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري تازه له دندو لرې شوي. په ټولنیزو چارو کې لرې شوي سلاکار وزیر همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
دا یو ټیمی او سیاسي پریکړه ده، ځکه لري شوی سلاکاران ټول پیژندل شوی او وړ کسان دي، خو ځکه ګوخه کیږي چې دار پریکړه نه مني. دا پریکړه یوازې سیاسي بڼه لري.
د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود بیا وایي اکثره دغه مشاورین د مصلحتونو پر بنسټ غوره شوي وو.
ما په باندې خو په خو هم چې مقرر شوی وو، زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحت پر مبنا باندې مقرر شوی وو، اما زما په اند باندې دغه مشاورین چې په ټول دومره وخت کې، متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو، دغه مشاورین دومره مؤثریت هم نه وو.
هڅه مو وکړه څو د افغان سلاکارانو د شمیر او د هغوی د معاشونو دقیق اندازه پیدا کړو، خو جمهوري ریاست او د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. تر دې وړاندې بیا د مالی وزارت پخوانی ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسمشر د هر سلاکار معاش 200,000 افغانۍ ده. سیاسي شنونکي بیا وایي اکثره سلاکاران د سیاسي جوړجاړي له امله ګمارل شوي چې کارونه یې ګټور نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صفه واځي اوریدلای شي. وړاندې په یو راپور کې به واورئ چې یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوي کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت د نوي لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټ یې ترلاسه کړي. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. اسدالله الدین د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او غټه کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ور کړی. آیا په قطر کې د سولې معاملات کولای شي بې ځایه شوی افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپاتې سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د 2 تیر لسیزو جګړو څخه باندې 150,000 کسان وژلي او میلیونونه نورې د هیواد دننه او بهر تېښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څخه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړي چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبره به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې ورستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټول شتمنۍ له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نشي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یوه او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته 3 ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیزي خبرونه لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرڅيږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل دي، یعنی ګرځندو یا صنعت دی چې کم پیسې په ولګه او ډېری پیسې لاس راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د ګرځندو صنعت ته انکتنه کړې ده. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوي کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت نویو لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټې ترلاسه کړي. اسدالله الدین تفصیل اوروي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کېږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هیلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څیړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیانښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هیلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداری او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هیلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو ټریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هیلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوې او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخ ته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډېر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناګورنا قرباخ شاوخوا جګړې ادامه لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړې دي. داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شبری تفصیل اوروي.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټه الوتکو، ټانکونو، هیلیکوپترونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر اوږدو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویره شته چې دا هیواد دې جګړې ته راکشل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریه او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تېرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرباخ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیه او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتې دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نشتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېشي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغه لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ناګورنو قرباخ کې جګړه خندلې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اوربند وشي او خبرې د پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرباخ یوه غرنۍ سیمه ده چې له زمنونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی د بلال لخوګ اذان نه به کم نه وی کړي قطر نه اعلان د سولې وشي اوف د سولې اعلان په سور اسویلی دغه خواست کړی دی یا د غوښتنه کړی ده. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په ندلی ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې انتن سمکار نه کوي هیله ده چې مسؤلین پر خبر شي. جمشید له کلات بازار څخه لیکلی په کلات کې امنیت بیخي زیات خراب دی. زموږ هیله ده چې امنیت تجدید پاملرنه دی، امنیت ټینګښت تجدید پاملرنه وشي. قاسم زوخت د هلمند ولایت څخه لیکلی دی عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې به کوم خندونه چې وي هغه به لرې شي او کوم مشکلات چې موږ د پاکستان په سرحداوي تجارت په برخه کې لرو هغه به د خبرو له لارې حل کړي او راتلونکي کې به موږ ښه اړیکې سره ولرو. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړي دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیس په دوحه کې خبرې پیل کړي تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. د هلمند چارواکي په ناری سراج ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د یو موټر بم چاودنی خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دغه بم چاودنی یوه پوسته تخریب کړې. د نورو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په عربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندې ویشتلې. دغو توغندیو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت مخکنی امیر سبا احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کوم غوښتي وی کولای شي ویلو لیدي ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې او په دې برخه کې دوه ونیزي خبرونه لرو. مخکې دی چې د جون په شیبو کې ونیزي خبرونه ته وار ورسېږي په مو کې د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمین هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي سره. دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعا داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې لو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولی ځینې نجونې او میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ځوان له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وزی قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ له تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول سوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري، او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنې کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکی، په میړه باندې ورکی. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر، دغه مواردی چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه سي ورکوی. ځه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده. سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به دغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري. خو بنا د دې چې په هغه زړه پرنی، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغه سه حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسو لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغه سه د جون ضرورتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه جون ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته پاملرنه سره باید احترام ورته وسی. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلی او قضایی ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګی ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کارته نسي. نو زمونږ چون ستاسو وخت کم دی وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په گزارشو کې راغلي دي، اغلن مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل تاګه شیروا کې به مړې خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د ګرځندویانو یا سیلانیانو پاکله څومره پیږي
ګرځندوی کول شي چې رام د یو هیواد لپاره خه تمام شي زکه چې فرهنګ او اناناو کلتوري دالته خلق ویني دا سه هیوادونه چې تقریبا 20 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي
خپل کوم وخت په سایل تللی است
ایرات ازم مزار تازم کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازم دغه سی تاریخي شیان ګورم کتل مونږ ته خده
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري
تاسو کوشي په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړي تاسو کوشي زیارت لاشي تاسو کوشي تفریح لاشي تاسو کوشي د طبیعت نه وګوري تاسو کوشي آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړي دا یو ضرورت دی انسانان دی
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې په اکل غږیږو بیا ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو له ازادي راډیو سره اوسئ په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پېژني هیواد په هیواد ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو لرغونو ځایونو خانه یو اصلو شیانو پاکله معلومات ټولوي زانور باندې په هوی بیا په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیدي د افغان تور د تصدی د ریاست رئیس احمد فردین زیای څخه مو پوښتلی دي
کله انسانان ژوند وکړو د ژوند ګردشګری ضرورت او البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی البته د ګردشګری شناخت محیط دی د ګردشګری مذهبي دی کله موږ تاسو زیارت تاسو تاسو غواړئ یو چیرته لیدنه وکړئ او تاسو غواړئ سفر وکړئ البته سفر د سکونت ادب به نه وي او هلته نه غواړئ تاسو اشغال د وظیفه به وکړئ دا ګردشګری دی البته دا ګردشګری مخکې ډېره امکانات لږ وو خلک ډېر په مشکل بیا هم د ضرورت و که خلک تللی دي نن خارې افریقا کشف کړی دي نن بلقاره کشف شوی دي همداسې ګاډه راغله بیا سړکونه جوړ شو بل سهولت راغله ترانسپورت بحري کشتي خلک زی و راځي دا هم یو سهولت دی همدغسې اوس مدرن شوی دي په تیارو خلک ګرځي په مکتاس کوش په ډېر لاندې مودې کوش یو ولایت ته بلا شو یو بل ملک ته بلا شو موږ 15 کاله په دې برخه تجربه لرو موږ اوس هم په میدانوایي کې خپل ترانسپورت لرو خپل غرفه لرو او خپل ځای لرو تر 12 شرکتونه ډېر موږ په افغانستان لرو د برخه کار کې
افغانستان لمغه پایله د ګرځندویانو لپاره په زړه پورې ټاټوبی وو د افغانانو میلمه پالنه ښکلی تاریخي ځایونه لرغونی چیزونه غرونه دښتې ځنګلونه هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به یې په ځان راماتول د ګرځندوی او د ګشت د ارزښت په اړه د ګرځندوی او څېړنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپل پیسې افغانانو ته مصرفوي فامیلی اقتصاد تقویه کیږي هغه شیان چې په کور کې جوړی هغه خرڅیږي کار پیدا کیږي تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګاو ډېرې پیسې لاسته راوړه یعنی ګرځندوی کولی شي چې هم د یو هیواد لپاره ښه تمام شي ځکه چې فرهنګ او اناناو کلتور یې هلته خلک ویني داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90 سلنه اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي څوک درو ته ځي څوک اوبو ته ځي څوک دوایي لپاره ځي څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي دا مختلفه ده یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې افغانستان تم راځي افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې 5000 کلن تاریخ لري تمن خلکو ته یو سوال د جده سره کوم هیواد دی چې داسې لوی بودام پکې و 5000 کاله تاریخ لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی دی او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو شیرین یو بده دنیا دلته شته ویني موږ تاسو ډیر زیات ځنګړتیا ویلرو نقل لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کې چې خلک راځي
په کابل کې باغ بالا بابر بند، ملی موزیم، آرشیف، گالری، بالاحصار، باغوش، قرغه بند، ده پغمان تاریخی اوشنی سیمه هغه ځای نه دی چې د سیلانیانو پام ځان ته اړوي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نوم یې اجمیام احمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښې واخلو. دغه یې مناوسه لره معلومات هلکه یدمه دغه هغه به ورته واخلم. هغه جامپره کوم دي د 500 روپۍ به یې قیمت کړی دلته. دا هر څه دي، بعضې ښه شیان دي، انتیک انتیک. سیل مه کوه، نور به ملک بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي مثلا، دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زمان نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضې شیانه تفریح شي. دغه پاکلونه ولیدل، دغه کالي ولیدل، د بعضې شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم زما هرات ته ځم، مزار ته ځم، کابل ته، جلال آباد ته. دغه بېتنیم بېتنیم کوم ولایت چې ښه ولایت دی، هغوی ته ځم. خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم. اوس چې دلته راغلی یم، تاسو ګوري دغسې ځای ته راځم، کتل موږ ته ښه ده.
نوم مې تورا دارزل قیمت ده. کندوز ته تللی یم، دلته په کابل کې یم. جلال آباد کې زیات وخت مې تیر کړی، کونړ کې مې تیر کړی دی، پاکستان کې وخت تیر کړی دی، هجرت وخت کې. چې تاریخي دغه ډېر ښې ګورم، ډېر مزه راکوي، ډېر خوند راکوي. د دې مخکني شاهانو پاچاهانو د کارکردګي ته دې داسې ګورم چې دا څه کړي دي او څه نه دي کړي. ګشت خو ډېره فایده لري، هر څه نه خبرې چې کور کې ناستې خو بیخي و دی، د هېڅ نه نه خبرې، هېڅ نه خبر نه. او گشت رو دیره فایده لری، غیر دیره جو ورزشی حالاتیم خکیگی، نور ده هر سه دنیا ده طول احوال نخبریگی، چه طاقت بلری ده گرزیدل دیر خدی.
جواند پا شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شووري دل درلس او درې چل وکړم کار.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاوو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه په لاس ګنډل شوي کالي، خامک، چرمدوزي، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د همغې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غاړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې ورسره غږېدلي یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوه ځایو ګرځي، د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتګ د تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
د ذهنیت څلرو کنه مونږ ته یعنی یو جرأت راوخي. مونږ د هغوی یعنی له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی با خبر کیږم. د مونږ تاریخي شیان دي، مثلا د مونږ یعنی له دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو. همداسې
سیرادي له دوه ځایونه کتنه کوي، دا ګرځنده کسان هغه دوی پیدا شیان اخلي.
افغانان خلک دومره وسه ورته نه رسي، خارجیان یعنی اقتصاد لوړ دی نو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
ته خپله بل ځای د تورست پایس تللی؟
نه، دې ما نوی کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه یې تللی؟
نه، تر اوسه کابل نه بیرون نه یم تللی.
هغه کسان چې دلته راځي، دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره خرابیا اوسره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې تعلق لري، تر څو چې خپل ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخند غوندې وکي کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي، اما اصل شی غواړي او اقتصادي څه ورته قیمت ورته وای، دا وای دا خو یعنی دا دومره اهمیت نه لري. خو بیا دا خارجي سیاحین سرزي هغوی په قدر پیږي.
لګرزنده کسانو نه یا له سیاحینو نه څه غوښتنه لري کله چې راځي دغسې د افغانستان قدیمی شیان ګوري غوی څه وکړي باید کوم چار چلن تاسو سره وکړي
دماغ وختنه داد کنه یعنی غوی باید خلکو لزر نه راسی کنه سم کوي یعنی ګوري اخ لیکنه یعنی ضرور نه سم منفی فکرونه د سیټه په فکر کې اوسې هغه باید یعنی وای نه وای د سه یعنی کولای سي احترام قائل اوسې ګرابت اجتماعي باید د سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسی د افغانستان له تاریخ اثر نه به خبر سي همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي
ډیر ښه دلته په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحین لپاره دلته ننداری دي
دا ګراندي سم ده دا کې مونږ کولای شو د کې مثلا د ډیر قیمتي نه دی خو د کې سره لاجورد میکس کار شوی دا ورکه حقیقت هم ده او دا تیګی دي دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چټ دي
جګری مری دي کنه تورې مو سره کار شوی دا څو ده
مثلا دې قیمت مونږ شپږ سو شروع کوو خو سره به برته کټم له زور سره مثلا ته 500 روپۍ ورته کټه راځو ای خاطر دا ټول د لاس کار ده
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان او عبد السوی کالی خرڅی اول دار تو وای دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي دا کسان چې راځي دلته دغه شیانونه لیدنه کوي آی خلی که یواز گوری
نه وقت یخشتل یواز یواز گوری
ایتاس پا نظر یو چوک چی پی او منطقه کی گردی کنه باید لکوب و شیانو سر جان بلد کی
دی ما نظر داده چی لحر شی سر بچ سر جان بلد کی
یعنی داها وقت کی گی چی سر سیاری و گردی
او سیاری و گردی خپل پندقه کابل که دی ما دا دریم کال دا چی زراوتل ملکورا چی وصل انشالله پا خپل و پخو کمه کمه دارده
دست گردی هر چرت هر چی گوری پا زون که دی سمره تغییر راوستلی
زون که می دیر تغییرات را غلای دا کولای سم چی هر چی شای وکم د خپل ځان لپاره خپل اولاد لپاره د خپل ملت لپاره
دیر زیاده مانا نخدای نورم کامیاب لره
الله همین تاسی سره
درنو دوستانو په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری
شولے عقیدے شهیدانو لشهیدانو ڈکے اجرے خرچ شول انقلابو نہ خرچ شول بیر تاریخو نہ خرچ شول بیر قلمو بچاؤ دے دو دزم کا.